رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. جمهوری غوښتونکو د کانګرس په پرونی انتخاباتو کې ښه زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې قهرجنو خلکو دوه تنه عیسویان قرآن شریف ته د سپکاوي په تور وژلي دي، او جمهور رئیس اوباما وایي چې د کانګرس په انتخاباتو کې دیموکراتان سخته ورځ لري. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې واوري او یو مرکه هم لرو. خو اوس تاسو پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اورو. د امریکا په سنا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مشر میچ میکانل د کنتاکی په ایالت کې خپل چوکۍ وګټله. دا شپږم ځل دی چې میکانل د امریکا د سنا لپاره د کنتاکی څخه انتخابات ګټي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، د سنا د مجلس دیموکراتان د سختې سیالۍ سره مخامخ دي. په لویدیځه ویرجینیا کې جمهوري غوښتونکو یوه بله چوکۍ چې د دیموکراتانو وه هم ګټلې ده. په پرونیو انتخاباتو کې امریکایانو د امریکا د کانګرس د سنا د مجلس د سلو چوکیو څخه د شپږدېرش چوکیو لپاره رای واچولې. سیاسي کارپوهان پیشبینی کوي چې جمهوري غوښتونکي به د سنا په مجلس کې اکثریت چوکیو وګټي، خو دیموکراتانو ځینې مشهور اشخاص لکه د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن بیا وایي چې فکر کوي چې ګوند به یې په سنا کې خپل اکثریت وساتي. د امریکا د کانګرس په ولسي جرګګۍ کې جمهوری غوښتونکي په اکثریت کې دي، او تمه ده چې دغه ګوند به دا ځلې هم اکثریت وګټي.
د پاکستان په ختیځ کې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یوې ډلې قهرجنو خلکو هغه دوه تنه عیسوي میړه ماینه په داسې حال کې تر وهلو ډبولو لاندې ونیول او دواړه یې ووژل، چې په هغوی باندې یې تور ولګاوه چې د قرآن شریف سپکاوی یې کړی دی. دو خلکو وروسته هغوی د خښتو پخولو هغې کورې ته چې دغو دوه تنو کار پکې کاوه واچول او مړی یې وسوځول. دغه مرګانۍ پیښه پرون د سې شنبې په ورځ د لاهور څخه تقریبا 60 کیلومتر لیرې د کوټ رادا کیشا په ښارګوټي کې سوې ده. د دې پیښې له کبله د بشري حقوقو مؤسسو سخت قهر څرګند کړی او ویلي دي چې حمله کوونکي باید سمدستي عدالت ته راوستل سي. هغوی وایي چې د دې پیښې په اړه حالات لا سم نه دي معلوم. ولایتي چارواکو د دې حملې او تشدد په اړه تحقیقات پیل کړي دي، او پولیسو ته یې امر کړی دی چې په ټول پنجاب کې دي د اقلیت عیسویانو د هستوګنې په سیمو کې امنیت وساتي.
د پاکستان د خیبر په شمال لویدیځه سیمه کې پرون د سې شنبې په ورځ د بمونو په دوو چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسه وژل سوي دي. لومړۍ چاودنه د سړک په غاړه د یوه شخصي بم و چې د اردو دوه ساحې مسبان او د سولې د کمیټې یو ملکي کارکوونکی یې وواژه. دا پیښه د پاینده چینی په کلي کې سوې ده. کله چې خلک په دغه چاودنه کې د وژل سوو کسانو او زخمیانو سره د مرستې لپاره راغونډ سول، نو په دې وخت کې یوه بله چاودنه وسوه. یو کس یې وواژه او څو نور یې زخمي کړل. د دغو چاودنو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړی دی. د هغه وخت را په دې خوا چې د پاکستان اردو تیره میاشت د خیبر پښتونخوا په سیمه کې د مشکوکو یاغیانو د له منځه وړلو لپاره په نظامي عملیاتو پیل وکړ، نو د هغه وخت را په دې خوا په زرګونو خلک د دغې سیمې څخه وتلي دي. د پاکستان پوځ وایي چې کله یې د جون په میاشت کې په وزیرستان کې دغه نظامي عملیات پیل کړي دي، تر اوسه یې تقریبا 1000 کسه یاغیان وژلي دي، او په دغه سیمه کې غټ ښارګوټي د یاغیانو څخه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحد په اردو کې مرګانۍ حملې کولې پکړې دي.
د یوکراین جمهور رئیس پیترو پاراشنکو امر کړی دی چې د هغه هیواد په جنوبي او ختیځي مهمو ښارونو کې دي نورې قواوې هم واچول سي چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو د احتمالي نو حملو دفاع وکړي. ناتو روسیې عسکر لیدلي دي چې د یوکراین د سرحد په خوا په حرکت کې دي. د ناتو عمومي منشي ینس ستالتنبرګ د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د رئیس سره یو ځای په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د ناتو اتحاد د روسي عسکرو تحرکات په داسې حال کې لیدل دي چې ماسکو په ختیځ یوکران کې بیلتون غوښتونکو ته سامانونه او تجهیزات او خاصې قواوې رسوي. ستالتنبرګ د روسیې څخه وغوښتل چې د یوکراین په دې سختو حالاتو کې دي د سولې راوستو لپاره مهم او ډېر اقدامات وکړي. پرون د سې شنبې په ورځ د روسیې طرفدار د یاغیانو یو مشر ته په ختیځ یوکراین کې د خلکو د جمهوریت د مشر په توګه د وفاداری لوړه ورکړه سوه. هغه په هغو انتخاباتو کې ګټونکی بلل سوی دی چې ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي اتحاد او کیف غندلي او هغه یې غیر قانوني او بې ثباته کوونکي بللي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سې شنبې په ورځ اروپا، منځنۍ ختیځ او آسیا ته په سفر روان شوی دی او غواړي د اقتصادي همکاریو، امنیتي چارو او د پاکې انرژي په اړه د دغو سیمو د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره خبرې وکړي. کیری به اول پاریس ته ورسیږي او د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لارن فابیو سره به وګوري او د یوکراین د نارامیو، ایبولا د ناروغۍ او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې د جګړې په اړه خبرې ورسره وکړي. هغه د جمعې په ورځ د پاریس څخه بیجنګ ته ځي او د آسیا آرام سمندر د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه به چې بله اونۍ شروع کیږي خبرې کوي. په بیجنګ کې هغه به د پاکې انرژي د استعمال، د کمپیوټرونو د حفاظت او په اقتصادي چارو کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو په هکله خبرې وکړي. کیری د امریکا او چین ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې وبللې او ویې ویل چې هغه د یویشتمې پیړۍ د ډیرو شیانو په حلولو کې قاطع نقش لري. هغه داسې وویل:
The US-China relationship is the most consequential in the world today.
د امریکا او چین اړیکې په نننۍ نړۍ کې ډېرې مهمې دي او هغه په یویشتمه پیړۍ کې قاطع نقش لوبولی سي.
کیری په دې سفر کې په عمان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره هم وګوري او د هغه هیواد د زروي پروګرام په هکله د خبرو په وروستۍ مهلت باندې به ورسره وغږیږي. د ګینې د روغتیا وزارت ویلي دي چې په لویدیځه افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ نوې پیښې مخ په کمېدو دي او هلته د ملګرو ملتونو چارواکي چې د ایبولا د ناروغۍ سره مبارزه کوي هم ویلي دي چې په دې مبارزه کې یې خاص پرمختګ کړی دی. د ګینې د روغتیا د وزارت یو چارواکي ابوبکر صدیقي دیاکایت وویل چې په ګینې، سیرالیون او لایبریا کې د ایبولا د ناروغۍ نوې پیښې کمې سوې دي. هغه وویل چې ستونزه استاده چې هغه خلک باید وڅارل سي چې په دغې ناروغۍ اخته کسانو سره په تماس کې وه. د ایبولا د ناروغۍ دپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت رئیس انتونی باربیری هم ویلي دي چې د دغې ناروغۍ سره په مبارزه کې خاص پرمختګ سوی دی، مګر هغه خبرداری ورکړ چې اوس هم اوږده لاره په مخ کې لري. هغه وویل چې اوس کم شمیر خلک په دې ناروغۍ مړه کیږي. دغه ناروغۍ تر اوسه پورې تقریبا 15,000 کسه وژلي دي.
په نړۍ کې د تیلو بیه سږ کال وروسته له هغه نوره هم راټیټه سوه چې سعودي عربستان وویل چې د امریکایي مشتریانو دپاره به د تیلو د صادراتو قیمت راټیټ کړي چې خپله په امریکا کې دننه د تیلو د زیاتو تولیداتو په مقابل کې رقابت وکړی سي. د امریکا د متحده ایالاتو په لویدیځ ټیکساس کې د خامو تیلو د یوه بیرل بیه پرون د سه شنبې په ورځ 15.48 ډالر و چې دا په تیرو درو کالو کې تر ټولو ټیټه بیه ده. په داسې حال کې چې د جولای په میاشت کې یو بیرل په $100 خرڅېدل. په شمالي سمندرګي کې د برینټ د خامو تیلو بیه هم یو بیرل 2.08 ډالر ته راټیټه سوې ده. سعودي عربستان د تیلو نړیوال قیمت په دې سره راټیټ کړ چې د هغو تیلو د بیې د راټیټولو اعلان یې وکړ چې بله میاشت یې د امریکا متحده ایالاتو ته صادروي. سعودي عربستان اوس د تیلو په تولیداتو کې د امریکا د متحده ایالاتو څخه وروسته په دوهمه درجه کې راځي.
او اروپای اتحاد د خپل اقتصادي وادي په اړه چې کومه پیشبیني کړې و د هغې کچه یې نوره هم پسې راټیټه کړې ده چې دا دې ته اشاره کوي چې د اروپای اتحاد په ملکونو کې به اقتصادي بیا رغونه شنوي. د یورو د سکې د اتلسو هیوادونو د سیمې اقتصاد به په همدې کال کې 0.8% وده وکړي چې دا تر هغې پیشبیني چې مخکې سوې او دا وده 1.8% بلل سوې وه ټیټه ده. د 2015 کال د پاره د اقتصادي ودې په پیشبینی کې هم کموالی راغلی او 1.1% بلل سوی ده. چارواکو ویلي دي چې فرانسه، ایټالیا د اروپا په اقتصادي وده کې لا ستونزې دي. د کارونو او اقتصادي ودې په چارو کې د اروپایي اتحاد د یورو د سیمې د رئیس مرستیال یرکی کاتی نین وایي چې په اقتصادي او کارونو کې وبخشي چې په اقتصاد او کارونو کې په کافي اندازه پرمختګ نه دی راغلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونې رپورت ملګرو ملتونو پر اتلونکو سخت ژمی کې په عراق کې د بې ځایه سو خلکو سره د مرستې دپاره د 1.3 میلیون ډالرو خواست کړی دی. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د پښتو متن تاسو ته اورول کېږي.
د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې همدا اوس تقریبا په عراق کې 1.9 میلیونه خلک د جنوري د میاشتې راهیسې په زور دې ته مجبوره شوي چې خپل کلی کور خوشې کړي. د دغو بې ځایه شوو خلکو تقریبا نیمایي یې د عراق کردان دي. ویل کېږي چې د عراق په غرنیو سیمو کې به په ژمي کې هوا دومره یخه شي چې د صفر نه به هم کمې درجې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ټولنې وایي چې په عراق کې په 100,000 بې ځایه شوي خلک د ژمي دپاره کافي وسایل هم نه لري. په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د هماهنګۍ د دفتر نطاق جیمز لارکی وایي چې همدا اوس هلته په هغو سیمو کې یخنۍ شروع شوې ده. هغه وایي چې د خلکو وضع په خاص ډول د کردستان په غرنیو سیمو کې ډیره زیاته خرابه ده. هغه وایي
The situation in Iraq is, as we have said numerous occasions, disastrous. Hundreds of thousands are sheltering in unfinished
لکه څنګه چې موږ په بیلو بیلو وختونو کې ویلي، په سوونو زره ډیر زیات کړیدلی بې ځای شوی خلک په مزاینو، مکتبونو، په ناتکمل شو ودانیو او حتی د شین اسمان لاندې شپې او ورځې تیری. د 500,000 نه زیات عراقیان دوا، درملو او سرپناه ته سخت ضرورت لري. او هم د 1.1 میلیون نه زیات ماشومان د ژمي په سختو میاشتو کې اضافي مرستو ته ضرورت لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغه بې ځایه شوي خلک د ټول نه زیات خیمو، جامو، خوراکي موادو، غوړو او صحي خدماتو ته محتاج دي. د مرستو د رسولو ټولنې د ژمي په سخت موسم کې د 500,000 نه د ماشومانو د صحي وضع په باب هم زیاته اندېښنه لري. هغوی وایي چې د دوی په اغلب ګمان په ژمي کې به د دغو ماشومان نه زیات ناجوړه شي او بیا به په عاجل ډول دوا او درملو ته ضرورت پیدا کندي. ملګرو ملتونو په ژمي کې د عراق د دغو مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې دپاره د 1.3 میلیون د عاجل کومک خواست کړی دی. البته دغه پیسې د هغو 2.2 میلیارد ډالرو د جملې نه دي چې ملګرو ملتونو د عراق د محتاجو خلکو سره د مرستې دپاره غوښتي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدر من اوریدونکو، تاسو په مکرې دی رپورت. افغان پانګوال چین ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ سفر کې د افغانستان او چین د خصوصي سکتورونو په برخه کې له یو شمیر مهمو لاسته راوړنو څخه خبر ورکوي چې له مخې به یې په لنډ او اوږد مهال کې د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا کې مثبته اغیزه وکړي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د ممتاز بهیر رپورت.
افغان پانګوال چین ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ سفر کې د افغانستان او چین د خصوصي سکتورونو په برخه کې له یو شمیر مهمو لاسته راوړنو څخه خبر ورکوي چې له مخې به یې په لنډ او اوږد مهال کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبته اغیزه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي سره چین ته سفر وکړ چې په دې سفر کې شاوخوا 10 سوداګرو د ولسمشر ملتیا کوله او د هغه هیواد له سوداګرو او صنعتکارانو سره په سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو راوستلو لپاره اړخیز تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د چین سوداګرو او صنعتکارانو سره د شوي تړون لمخې او د افغان حکومت په ملاتړ به په افغانستان کې اقتصادي وده ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د ژمنو لمخې به د افغانستان او چین ترمنځ به سوداګري رسمي شي او سوداګرو ته به لازمي اسانتیاوې برابرې شي.
دواړو اتاقونو تعهد وکړ چې تجارت به رسمي کیږي، لازم سهولتونه به راځي، هغه ستونزې چې اوس په تجارت کې دي هغه به د منځه ځي. دلته او هلته به مشخص دفاتر جوړیږي، دا دفاتر به زموږ تجارت او زموږ صنعت هغه څوک چې دلته صنعت کوي هغه به ثبت و راجستر کوي، دوی به تشویقوي.
د ښاغلي الکوزي پر وینا چین له افغان سوداګرو سره ژمنه وکړه چې 90% صادراتو څخه به مالیه نه اخیستل کیږي، خو په دې شرط چې د هغوی سوداګریز توکي د افغانستان په نوم هغه هیواد ته صادر شي. اوس مهال چین ته د افغان سوداګرو سوداګریز توکي د پاکستان په نوم او د دغه هیواد له لارې چین ته صادر کیږي. دغه راز ښاغلي الکوزي وویل چې د سمندر له لارې له چین څخه تر کابله په یو کانټینر تر 10,000 امریکایي ډالرو لګښت راځي، او که چیرې د واخان لاره خلاصه شي دا لګښت به 2,000 ډالرو ته راښکته شي.
دا اوس چې ما تاسو ته وویل زموږ سفیر انشاءالله په دې هفته کې راځي، د واخان نه دیدن کوي، بیا چینایي دوستان راځي. د دې ځم چې شه چې هغوی دپاره قابل د تشویش و هغه دا و چې د امنیت مسله وه. 2,000 تر 10,000 ډالرو پورې یو کانټینر تر کابله پورې اوس چې موږ په بهر کې راوړو تمامېږي، مګر که چیرته دا لاره خلاصه شي په 2,000 ډالر
په همدې توګه ښاغلی الکوزی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی الوتنو د پیلېدو یادونه هم وکړه، او وی ویل چې اوس مهال افغان سوداګر لومړی دوبۍ ته ځي او بیا له هغه هیواد څخه بیرته د افغانستان له فضا تیریږي او ځانونه چین ته رسوي. د خانجان الکوزی پر وینا د افغانستان او چین ترمنځ د مستقیمو الوتنو په پیلېدو سره به افغان او چینایي سوداګرو ته د تګ راتګ زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو چارواکي وایي چې اوس هم یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال په چین کې له چینی سوداګرو سره په دواړو هیوادونو کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ پر عملی لارو چارو خبرې کوي. د چارو یو شمیر افغان سیړونکي له چین سره د افغانستان اقتصادي اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي، او وایي چې چین یوازینی هیواد دی چې تر دې مهاله په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو د پانګونې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي دي. دا کارپوهان د لوګر د عینکو د مسو کان او د افغانستان په شمال کې د تیلو او ګازو د زیرمو په موندلو کې د چین پانګونه خورا مهمه بولي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
لاند خبرونه: د امریکا په کانګرس کې د جمهور غشتونکو د ګوند مشر میچ میکانل د کنټاکی په ایالت کې خپل چوکۍ وګټله. دا شپږم ځل دی چې میکانل د امریکا د سنا لپاره د کنټاکی څخه انتخابات ګټي. د پاکستان په ختیځ کې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي دي چې یوې ډلې قهرجنو خلکو هغه دوه تنه عیسوي میړه ماینه په داسې حال کې تر وهلو ډبولو لاندې ونیوله، او دواړه یې ووژل چې په هغوی باندې یې تور ولګاوه چې د قرآن سپکاوی یې کړی دی. دغو خلکو وروسته هغه هغوی د خښتو په خولو هغې کورې ته چې دغو دوو تنو کار پکې کاوه واچول او مړی یې وسوځول. د پاکستان د خیبر په شمال لویدیځه سیمه کې پرون د سې شنبې په ورځ د بمونو په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسه وژل سوي دي. د یوکراین جمهور رئیس پیترو پاریشنکو امر کړی دی چې د هغه هیواد په جنوبي او ختیځو مهمو ښارونو کې دې نورې قواوې هم واچول سي چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو د احتمالي نوو حملو دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سې شنبې په ورځ اروپا، منځني ختیځ او آسیا ته په سفر روان سوی دی، او غواړي د اقتصادي همکاریو، امنیتي چارو او د پاک انرژي په اړه د دغو سیمو د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همز مجد خبرونه یو مرکه: در نوردنکو پرون په امریکا کې منځنۍ انتخابات وسول. په دغو انتخاباتو کې امریکایانو د کانګرس د ولسي جرګې د چوکیو، د سنا د یو شمیر چوکیو او د ځینو ایالتي چوکیو لپاره رای واچولې. دا چې ولې په انتخاباتو کې د سنا د مجلس ځونو چوکیو ته په رسنیو کې ډېره توجه سوې ده. موږ په نبراسکا کې د افغانستان د مطالعاتو په مرکز کې د څېړونکي شیرجان احمدزی سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو. احمدزی صاحب، اول که تاسې راته ووایاست چې انتخابات خو د کانګرس د ولسي جرګې د سنا د یو شمېر چوکیو او ځینو ایالتي چوکیو لپاره وسول، خو زیاتره توجه د سنا د یو شمېر چوکیو په سر د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ سیالیو ته وسوله. نو که احمدزی صاحب، په سنا کې دیموکراتان خپل اکثریت بایلي او یا یې ساتي، دا به څه معنا ولري؟
ډېره مننه. څرنګه چې تاسې وویلی چې دغه انتخابات د کانګرس د دواړو خونو دپاره، د سنا او د ولسي جرګې غړو دپاره هر دو کال وروسته کېږي. په عمومي توګه ټول د کانګرس د ولسي جرګې غړي هر دو کال انتخابیږي او د سنا غړي هر شپږ کالو دپاره انتخابیږي، لیکن په دورې شکل باندې، ځینې یې هر دو کاله فرق لري. د سنا اهمیت او په سنا کې د حاکمې ډلې اهمیت دا دی چې کله په سنا کې دوی اکثریت ووسي، هغه کوم پیشنهادونه چې د ولسمشر د خوانه کانګرس ته وړاندې کیږي، وروسته له دې چې په ولسي جرګه کې تایید یا ردیږي، بیا په سنا کې هم په هغې باندې رای اچول کیږي. که چیرته په دواړو خونو کې تایید سي یا رد سي، دا د ولسمشر لپاره هم ګټه هم تاوان لري. خو د سنا احمد زکه زیات دی چې کوم تعینات چې ولسمشر کوي په داخل د دولت کې او یا د سفیرانو د هیواد نه بهر، هغه باید د سنا د خوانه تایید سي. همدغه راز نور کوم مسودې چې حکومت غواړي د کانګرس د لارې هغه تصویب کړي، هغه هم سنا ته راځي. نو هر هغه ډله چې په سنا کې اکثریت ولري، د ولسمشر پلوي وسي، د هغې دپاره دا ګټوره ثابتېږي، ځکه هغه مسوده تصویبېدای سي په سنا کې. نو که چېرته ریپبلیکنان یا دیموکراتان حاکم وسي او ولسمشر د هغوی د ډلې وسي، نو ولسمشر ته اسانه ده چې قانونه د سنا د لارې پاس کړي.
بله، د چارو کارپوهان د کم شمېر ایالتونو خبره کوي او زیاتره توجه هم دغو کمو ایالتونو ته ده. آیا دا هغه ایالتونه دي چې سیالي پکې سخته ده؟ او دا کم ایالتونه دي او په دغو ایالتونو کې د جمهوري غوښتونکو ګټل او یا بایلل به د امریکا په سیاست څه تاثیر ولري؟
دا مختلف ایالتونه دي. فعلا تقریبا درې دېرش چوکۍ یا د سنا غړیتوبونه باندې اوس رایې خلک ورکوي، لکه د فلوریډا کیسو، لکه کینټاکی کیسو، او دغه مثال په توګه نور ایالتونه کې چې د امریکا د راتلونکي انتخاباتو لپاره، د ریاست جمهوري انتخاباتو لپاره ډېر زیات مهم بلل کیږي. د دې اهمیت په دې کې دی چې دغه انتخابات د راتلونکي ولسمشري انتخاباتو نبض ټاکي، چې آیا راتلونکي ولسمشر کې به ولسمشري ته به خلک کومې خواته رایه ډېره ورکړي. بیا هم اولنۍ خبرې ته راځم، اهمیت په دې کې دی چې که چېرته حاکم ګوند، یعنی هغه ګوند چې ولسمشري اوس د هیواد مشر دی، هغه په سنا کې حاکمیت ولري، په اسانه توګه دوی قوانین تصویب وای سي. فعلا دا درې دېرش سیټونه چې باید په رایه ورکړل سي، دې کې دیموکراتان غواړي چې د خپلو درې پنځوس چوکۍ چې په سنا کې لري هغه خوندي کړي، بلکې نور هم واخلي. خو اما ریپبلیکنان چې فعلا پنځه څلوېښت چوکۍ په سنا کې لري، غواړي چې شپږ نورې چوکۍ هم لاسته راوړي، چې یو پنځوس سي او هغوی اکثریت وسي. ټول چوکۍ په سنا کې سل دي، نو پنځوس نه زیات چوکۍ که څوک ولري، هغه حاکم د سنا بلل کېږي. نو اوس دغه چوکۍ ځکه ډېرې مهمې دي چې د رئیس جمهور رئیس شهرت او دیموکراتانو شهرت ډېر په کمېدو دی، نو دوی هیله لري چې دغې د بد شهرت نه به استفاده وکړي او ریپبلیکنان به وکړي چې خپلې سیمو کې نورې چوکۍ په سنا کې وګټي.
او اوسني انتخابات به احمدزی صاحب د اوباما د ادارې او کانګرس ترمنځ په مناسباتو څه تاثیر ولري؟ او تاسو څه فکر کوئ چې آیا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو به هم تاثیر ولري او که څنګه؟
بله، اوسني انتخابات د راتلونکي انتخابات نفس ټاکي او ګوري چې خلک د ولسمشر نه او د کانګرس نه صحیح لري چې بیا راتلونکي انتخاباتو کې په هغه په اساس باندې رایه واچي او نظر ورکړي. که چیرته ریپبلیکنان په سنا کې حاکم سي، دا به ولسمشر اوباما ته راتلونکي دوه کلونه ډېر سخت تمام کړي. کوم قانونونه چې دی غواړي چې د سنا د لارې نه پاس کړي او هلته د مخالف ګوند حاکم ونی، وی ولسمشر اوباما ته ډیره سخت وی چې هغه مخالف ګوند راضی کی او خپل قانون ته پاس کړي. کچیرته دیموکراتان حاکم وسی نو ته ډیره اسانه وی. فرق عمده فرق دا ده.
ساسیا کور ودان ډیر مننه محترم شیرجان احمد صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د مطبوعاتو تبصری
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د سه‌شنبې د ورځې په ګڼه کې د افغانستان او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې په ګڼه کې د بولا د واکسین په باره کې مضمونونه خپاره کړي دي. زموږ همکار دغه ورځپاڼې لوستې دي او دا راپورټ یې په برابر کړی دی چې دا د اوس په ګډه واورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سه‌شنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د امریکا لسمې کوي فریقې پرون د سه‌شنبې په ورځ په رسمي توګه خپل عملیات پای ته ورسول او دا بله نښه ده چې جنگ پای ته رسیږي. حتی امریکایي قومندانان د دې ارزیابي هم کوي چې دوی به کافي منابع ولري چې د افغان پوځ ملاتړ وکړي یا نه. ورځپاڼه زیاتوي د یو د پاسه 2000 کال نه راپه دې خوا د 500 ورتګ نه وروسته چې په دې کې څلور هغه سفرونه شامل دي چې د هیواد په نارامو او خطرناکو ختیځ ولایتونو کې عملیات کړي دي او د دغې فرقې اکثر عسکر به د چهارشنبې د ورځې د غرمې نه وروسته په نیویارک د ډروم چوڼۍ ته روان شي. په لسګونو عسکر به هلته د یوې یا دوه نورو هفتو لپاره پاتې وي. مګر د دغه فرقې قومندانان وویلې د دوی کار لږ تر لږه د اوس لپاره بشپړ شو. لسمه کوهی پرقا د یو د پاسه 2000 کال په منی کې لومړی نظامي قطعه وه چې افغانستان ته د خاصو قواوو د مرستې لپاره ورغلې وه چې د طالبانو د رژیم په راپرځولو کې مرسته وکړي. د هغه وخت نه راپه دې خوا د دغې فریقې تقریبا 120 عسکر په داسې وخت کې وژل شوي دي چې په دغه هیواد کې وظیفه سرته رسوله. د دغې فریقې قومندان تورن جنرال استیفن تو سند د مراسمو نه وروسته چې له ختیځ افغانستان نه د روانېدو په وخت کې نیول شوي وویلې، موږ لومړی دلته راغلی وو او زه فکر کوم چې دا مناسبه ده چې موږ به په محاربوي نقش کې وروستي واوسو. ورځپاڼه په آخر کې لیکي که څه هم چې جمهور رئیس اوباما ویلی دی چې تقریبا 60,000 امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې شي. د 2015 کال د جنوري د لومړۍ نیټې پورې به دا شمېر 9800 تنو ته راټیټ شي. ښاغلی اوباما غواړي چې د 2015 کال په پای کې به دغه شمېر نیمایي ته راټیټ شي او ژمنه یې کړې ده چې یو کال وروسته به له افغانستان نه ټول امریکایي عسکر راوویستل شي. له بلې خوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دوشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د روغتیا د نړیوال سازمان مشرې د دوشنبې په ورځ د درملو د جوړولو په شرکتونو باندې انتقاد وکړه او وایي ګټه یو دلیل دی چې لا تر اوسه د ایبولا لپاره واکسین نه دی جوړ شوی. د ډبلیو ایچ او مشرې ډاکټر مارګریټ چان د بینن په کوټوو کې په سیمه ایزه خاص کانفرانس کې په هغو هیوادونو کې چې د ایبولا ناروغي سخت ځپلې دي د مؤثره روغتیایي سیستم په نه موجودیت باندې هم انتقاد وکړ. ډاکټر مارګریټ نه وویلې د دې سازمان لا پخوا د درملو په پرمختګ کې د حرص د عواقبو او په عامې روغتیا باندې د سترګو د پټولو په باره کې خبرداری ورکړه. ورځپاڼه په آخر کې د ډاکټر مارګریټ له قوله لیکي هغه شرکتونه چې درمل جوړوي د ګټې پسې ګرځي او د دې درملو په جوړولو کې پانګه اچونه نه کوي چې بازار ته راووځي. ډبلیو ایچ او په کلونو کلونو کوشش کوي چې دغه موضوع پوره څرګنده کړي. خلک اوس په خپله ویني چې څه پیښ شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن باران وي، په کندهار کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي، په هرات، جلال آباد، غزنی او خوست کې به نن هم باران وسي، او په هلمند کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي، او په فراه کې به نن اسمان هم ځای ځای وریځ وي او شپې ته به باران وسي. قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو زموږ سره اوسئ.